وبسایت ما از www.azadiradio.com. ساعت استودیو 8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی همکارم اسمت ساروان با شماست. ساروان صاحب بفرمایید.
مننه، سلامت اوسه سرور صاحب. کور ودان قدر من اوردن کو تاسته هم سلامون اورندی کو. دغه پرونه کې چې یو ساعت دوام کوي او ری چې د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایي چې د کابل د علماو شورا پر رئیس د حملې عامل نیولې دی او تحقیقات ورڅخه کوي. نور موضوعات هم لرو او تر څنګ یې دوه اونیز پروګرامونه تاندې څنګ او حقیقت څه دی. لومړی توجه کړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل د عالمانو شورا د رئیس قاتل نیول شوی دی. داعش سختریزي ډلې د خوست او ورغزی ایجنسۍ د حملو مسؤلیت ومانه او پاکستان وایي په کراچۍ کې د چین پر کنسلګری حمله غالبا په هند کې پلان شوې وه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنوی چار وزارت وایي د کابل د دینی عالمانو شورا د رئیس عبدالبصیر حقانی د قتل اصلي عامل نیول شوی دی. د کورنوی چار وزارت ویان په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د افغانستان د کورنوی چار وزارت ویان وویل هغه دینی عالمان چې د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي باید له مشکوکو معلوماتو یا تهدید سره د مخامخ کیدو په صورت کې پولیس خبر کړي. د کابل د دینی عالمانو شورا مشر مولوي عبدالبصیر حقانی پرون شنبه د چل ستون په دهنه باغ سیمه کې ووشل شو. د جمعې په ورځ په خوست کې د ملي اردو شپږ ویش پوځیان په داسې حال کې په یوه برید کې ووشل شول چې د جمعې لمونځ یې کاوه. په دې پیښه کې تر 50 زیات ټپیان شول. له بلې خوا د افغانستان د ولسمشر ویندوی وایي د خوست حملې په اړه جدي څېړنې کیږي. د افغانستان د ولسمشر ویند محمد هارون چخانسوري پرون خبریالانو ته وویل چې په خوست کې د جمعې د لمانځه په وخت د ملي اردو پر عسکرو حمله په مزار شریف کې په شاهین قلو اردو کې هغې حملې ته ورته وه چې د 2018 میلادي کال د اپریل په میاشت کې شوې وه. چخانسوري وویل چې په دې اړه جدي څېړنې کیږي او هغه کسان به چې غفلت یې کړی محاکمه شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني خوست کې حمله غیر انسانی او غیر اسلامي بللې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن یکشنبه په یو شمېر نسبتا کوچنیو ولایتونو کې د ولسي جرګې د ټاکنو ګټونکي اعلان کړي. د دې کمیسیون مرستیالي وسیمې بادغیسي آزادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر نورو ولایتونو د ولسي جرګې د ګټونکو ابتدایي لیست به اعلان کړي.
سره تعداد زیادی از ولایت دیگر در حال
په ډېرو ولایتونو کې په کار لګیا یو. فکر کوم چې نن به د یو شمېر هغو ولایتونو چې ساحه یې کوچنۍ ده او کار پکې آسان و پایلې اعلان کړو، خو د ولایتونو نومونه مې په یاد نه دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمعې په ماښام د ولسي جرګې د فراه، دایکنډي، ارزګان، جوزجان او بامیان د ګټونکو ابتدایي نتیجې اعلان کړې. کمیسیون مخکې ویلي وو چې د 5 ولایتونو ابتدایي پایلې د شنبې په ماښام اعلانوي، خو وسیمې بادغیسي وویل چې دا پریکړه یې بدله کړه. هغې د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په قبایلي سیمه ورغزه ایجنسۍ کې د وروستۍ خونړۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې سختدریځې ډلې په غاړه واخیست. د ورغزو ایجنسۍ په کلایي سیمه کې د جمعې په ورځ په یوه مارکیټ کې په انتحاري حمله کې 15 تنه ووژل شول او تر 50 ډېر نور ژوبل شول. د کلایي اکثره اوسیدونکي شیعه‌ګان دي. د پاکستان پولیسو تر حمله وروسته وویل چې چاودیدونکي مواد د ترکارۍ په یوه صندوق کې مارکیټ ته وروړل شوي وو، خو داعش پرون شنبه پر خپل ویبپاڼه اعماق ادعا وکړه چې د کلایي حمله دوی کړې ده. داعش ادعا کړې چې په حمله کې 50 شیعه‌ګان وژل شوي او 15 یا نور ژوبل شوي دي. دې ډلې پرون د خوست لیوا په جومات کې د اتحادي حملې مسؤلیت هم په غاړه واخیست. د پاکستان پولیسو ویلي په کراچي ښار کې د چین پر کنسولګری حمله غالبا په هند کې پلان شوی و. پولیسو ویلي په دې اړه چې د حملې طرف په هند کې راي چیړنې کوي. په کراچي کې د جمعې په ورځ د چین په کنسولګری حمله وشوه، خو حمله کوونکي مخکې تر دې چې د کنسولګری ودانۍ ته ننوځي له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. د حملې مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم بیلتون غوښتونکې ډلې په غاړه واخیست. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړي محسن داوړ بیګا واده وکړ. محسن داوړ په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له نږدې ملګرو او لومړیو کسانو چې په پاکستان کې د پښتنو د حقونو د ملاتړ لپاره ږغ اوچت کړ. د ټولنیزو رسنیو پر بېلابېلو پڼو د محسن داوړ ملګرو د هغه د واده عکسونه خپره کړي او پلویانو یې مبارکۍ ورکړي دي. او د سوریه دولتي رسنۍ وایي حلب ښار د وسلوالو مخالفانو په ډزو په لسګونه تنه ژوبل شوي او یو شمېر کسانو ته د سترګو د نظر او سایستلو ستونزې پیدا شوې دي. د سوریه دولتي تلویزیون پرون شنبه د یو شمېر کسانو تصویرونه وښودل چې په روغتون کې ډاکټران درملنه کوي. اسوشیټډ پرېس خبري اژانس په لندن کې د سوریه د بشري حقونو د څارونکو په قول وویل چې پر حلب له حملې وروسته ګاز خپور شوی دی. د وسلوالو مخالفانو مشانو دا تورونه چې ګني له کیمیاوي وسلو کار اخیسته دی رد کړل. زموږ شغله آزادي رادیو اوري. د روان خبرونې په دوام کې اوري. د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل د علماو د شورا د رئیس له قاتل څخه پوښتنې روانې دي. د جنیوا د کانفرنس په درشل کې د ولسمشر غنی وایي حکومت له نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې تر ډیره عملي کړې دي. په ورسغان کې یو شمېر موټر چلوونکي وایي امنیتي ځواکونه ورڅخه غواړي چې د دوی د وژل شویو غړیو جسدونه له طالبانو راوړي.
د مارا ایستاری د سپینجر په اسپانډ ماراستی خو سر سجبسته هغه ته ولیدې نسوی د سر ضربتي چانګ سره دی تیاره ور سره ده.
یو افغان د خبريالانو د خوندیتوب لپاره اپلیکیشن جوړ کړي.
په داسې سیستم د معلومات به پراتنګ کې د خبريالانو د تهدیدونو خطرونو د کمول لپاره ډیر ښه یو موثر شی وي.
پاکستان وایي چې په کراچۍ کې د چین پر کنسولګری د حملې په اړه تحقیقات کوي او داسې ګومان کوي چې دا حمله په هند کې پلان شوې ده. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او همداراز حقیقت څه دی. ساعت اته بجی او اته دقیقې شوې. زمو شخل آزادی رادیو اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل د دینی عالمانو شورا د رئیس عبدالبصیر حقانی د قتل په اړه څېړنې پیل شوې دي. مولوی حقانی پرون په کابل کې په یو حمله کې ووژل شو. د هغه د کورنۍ غړیو آزادی رادیو ته وویل چې حمله د هغه کور ته نږدې وشوه. د افغانستان ولسمشر دا حمله غندلې ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د حملې په تړاو یو کس نیولی دی. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د دې وزارت وایاند نجیب دانش پرون ازادي رادیو ته وویل چې د مولوی عبدالبصیر حقانی د قتل اصلي عامل نیول شوی او تر څیړنو لاندې دی. نجیب دانش وویل د پولیسو ډلې تر حمله تقریبا 30 دقیقې وروسته بریالي سوی چې پر مولوی حقانی د حمله اصلي عامل ونیسي. تحقیقات پیل شوی او بکتل سي چې د دې حمله تر شا د نورو تروریستي ډلو لاس دی که دا پیشه کوم بل اړخ لري. د کورنۍ چارو وزارت ویاند ویل چې که ثابت سي چې یو شمېر دینی عالمان له ځانګړي ګواښ سره مخامخ دي یا په امدي او مشخص ډول د حملو هدف دي، لازم اقدام به وکړي. په ځینې جماعتونو او مذهبي مراسمو په خاصو ځایونو کې چې خطر وو، موږ د خلکو په غوښتنه او د دینی عالمانو په غوښتنه ځانګړي اقدامات وکړل، خو په انفرادي ډول موږ تیار یو چې د اړتیا په وخت کې همکاري ورسره وکړو. مولوی عبدالبصیر حقانی پرون د چلستون په دانه باغ سیمه کې وویشتل او ووژل سو. د افغانستان جمهور رئیس پرون د هغه قتل غندلی او په دې اړه له ارګه په خبر پاڼه کې لیکل سوي چې ترورستان پر دیني عالمانو، قاریانو، دیني محفلونو حملې کوي او څرګندوي چې عملا د دین له مبلغانو او اسلامي ارزښتونو سره په جګړه کې دي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر په حواله لیکل سوي چې داسې حملې سولې ته د رسېدو لپاره د افغانستان د دیني عالمانو اراده نسي کمزوري کولای. د کابل د دیني عالمانو د شورا پر رئیس تر دې مرګونی حملې درې ورځې مخکې د کابل په قصر اورانو هوټل کې د دینی عالمانو، چړیانو او طالبانو پر مذهبي غونډه انتحاري حمله وسوه. د نومبر په 6مه په کابل کې د اسلام د پیغمبر د زیږیدو د کلیزې په مناسبت پر مذهبي غونډه په دې انتحاري حمله کې 55 تنه ووژل او 49 تنه زخمیان شول. په کابل کې د تیرې شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جنیوا د کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت وایي له نړیوالې ټولنې سره یې خپلې ژمنې په سلو کې شپېته عملي کړې دي. د ولسمشر ویان هارون چاخان سوري په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه په ګډه د دې غونډې کوربتوب کوي. په دې غونډه کې چې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې پر ژمنو عمل څېړل کېږي. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې واوري.
د افغان ولسمشر ویان هارون چاخان سوري د شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل افغان پلاوی له ډکو لاسونو سره دغې ناستې ته ځي او له ډېرو ښو خبرونو سره به بیرته هیواد ته راستون شي.
تعهدات را که حکومت افغانستان بر مردم و بر جامعه جهانی داشت
دی وی هغه ژمنې چې افغان حکومت له خپل خلکو او نړیوالو ټولنې سره لرلې ډېرې یې له څلورو تر پنځو کلونو وخت اخلي. د مالی په وزارت کې زموږ همکارانو هغه څېړلې چې له ټولو یې له 50 څخه تر 60% پورې عملي شوي دي او ځینې هغه چې له 50% کم عملي شوي په ستونزو یې خبرې شوي او ورته بدیلې لارې سنجول شوي دي تر څو هغې ته ورسیږو. له بروکسل او وارسا غونډو څخه وروسته د جنوا کانفرنس د افغانستان لپاره یو ډیر مهم کانفرنس بلل شوی دی. دا غونډه د روان نومبر میاشتې په 28مه او 29مه نیټه د سویس په جنوا ښار کې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو په قربتوب جوړیږي. په یاد غونډه کې چې د افغانستان په استازیتوب پکې ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون کوي د 22 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د 15 نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو استازو هم د ګډون ویلي دي. د جنوا د کانفرنس په څنډه کې د نړیوالو مرستو، سیمه ایزې پراختیا، خصوصي سکتور، د پوهنې په کیفیت، د مخدره موادو او اداري فساد سره د مبارزې، د ښځو د ګډون او د سولې په اړه بیلابیل نورې غونډې هم په پلان کې دي. د ولسمشر ویان وی په یاده ناسته کې له افغانستان سره د نویو مالی مرستو ژمنه نه کیږي، بلکې په غونډه کې د خلکو پر وړاندې د حکومت ژمنې او د افغانستان پر وړاندې د نړیوالې ټولنې ژمنې څېړل کیږي. افغان دولت به په دغه ناسته کې راپور ورکړي چې د ځان بسیاینې لپاره به د بدلون له لسیزو وروسته تر کومې کچې پورې کار وکړي. د هارون چاخان سوري په خبره په تیرو 5 کلونو کې په دې برخه کې ډېر کارونه شوي او تمه ده چې د دغې لسیزې په دوهمه نیمایي یعنی په راتلونکو 5 کلونو کې په دې برخه کې اغېزمن پروګرامونه پلي شي.
د ورزګان او کندهار ترمنځ تلونکي موټر چلوونکي او مسافر د هغه څه په اعتراض کې لاریون کړی و چې وایي د کندهار امنیتي ځواکونو د ورزګان کندهار لویه لاره د دوی پر مخ تړلې ده. د دوی په وینا د کندهار امنیتي مسؤلان له خلکو غواړي چې د سرتیرو جسدونه له وسلوالو طالبانو څخه واخلي. د کندهار امنیتي مسؤلانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. له ورزګان څخه د شریف الله شرافت راپور واوري.
والی قماندان شاروالی اردو امنیت ملی د ولس غږ ناوري، بالکل ناوري.
دا ژغونه د ورزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې د موټر چلوونکو او تلونکو سپرلیو دي چې دولت ته په غوسه دي. د دوی شمیر لسګونه ته رسېدی اعتراض په شکل د ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلي وه. دوی وایي د کندهار امنیتي مسؤلینو یې د تېرې ورځې راهیسې پر مخ د کندهار او ارزګان ترمنځ لویې لاره تړلې. دغه موټر چلوونکي او سپرلۍ زیاتوي چې د کندهار امنیتي مسؤلینو ورته ویلي چې تر هغو به لاره ورته خلاصه نه کړي څو چې د دوی د وژل سوو سرتیرو جسدونه له وسلوالو طالبانو څخه ورته نه وي راوړي.
وسه را ګرځولی نه د دې خو موټر پیدي نه دغه خو یو چیرن کوټ ترپیدي
چې دغه خدای چې اوس هلته ناست دي، دا خط مچوانان را ګرځي یا دا اولس را ګرځي، عجزې را ګرځي، دا د دغه دپاره را ګرځي. وایي تی د طالبانو سره زموږ شهیدان راوي، د طالبو سره د چا زور پر رسېږي.
دی مار ایساري د سپین ږیر په ایس باندې ماراستی خو سور سلیب شته، هغه ته ولې دی نسته وایي؟ د سره ضربتي ټانګ ورسره دی، تیاره ورسره ده. دی خپل دانه سره اخیستی، پر بغل باندې ټانګ ورسره تېرېږي. دی نسي کولای چې دا خپل شهید راواخي. دغه سره خو زما زور نه رسېږي. هر سړی چې توپک لري، د توپک دا بس موږ عوام خلک مچروانان او دا ولس، دا بس موږ مجرم یو. په دغه وجه باندې مجرم یو چې موږ مزدورکار یو.
موږ سره مل بل څوک هیڅ ستونزه نه لري. دا دولت خلق چې دي، دام پاک صفا مسلمانان دي. دا طالبان چې دي، دام صاف ستره مسلمانان دي. دا وطني، دا موټروان، دا خوارو غریب ملت ولس، دا مطلق کافر دي. ښځه په دغدغه کې پاتې ده، دښته کې پاتې ده، مېړه مې تل یږې دغه پسې ده، مړي پسې، شهید پسې، تې څنګه نه راباسي په ما راولې؟
دا په داسې حال کې دي چې شاوخوا درې ورځې وړاندې وسله والو طالبانو پر یاده لاره د افغان پوځیانو پر اکمالاتي کاروان برید وکړي، چې پر مهال یې زیات شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. چې د یادو سرتیرو څخه د یو شمېر افغان سرتیرو جسدونه له وسله والو طالبانو سره پاتې شوه. موټر چلوونکي او تلونکي سپرلۍ دغه راز ادا کوي چې د یادې لارې په اوږدو کې د میشتو امنیتي پوستو پولیس په یوه نوم او بل نوم پیسې ورڅخه اخلي او ځوروي یې. دغه موټر چلوونکي او سپرلۍ چې له دولت څخه سخت ګیلمن دي، غوښتنه کوي چې یاد لاره دې ورته خلاصه او امنیت یې کړي، او له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کوي چې په خپلو منځونو کې دې د سپر په توګه نه کاروي.
هر ورځ په دې لاره کې ناخوالې ستا، هر ورځ د موټروان لاس ماتې، د موټرو هندارې ماتې، ماینونه پې پټاویږي، خو هغه هم زوره وردي، دام زوره وردي، موټروان د چا جواب ویلی سي؟
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندهار د امنیتي مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی په کراتو کراتو زموږ ټلیفونه ته ځواب ونه ویلی. د اروزګان ولایتي اداره هم مني چې د کندهار امنیتي مسؤلینو د اروزګان او کندهار تر منځ لویې لاره د موټر چلوونکو او سپرلیو پر مخ تړلې، خو وایي چې په دې اړه یې د کندهار د امنیتي مسؤلینو سره خبرې پیل کړې. د دغه ولایت مرستیال والی عطا الله فضلی ازادي راډیو ته داسې ویل:
هم سر وختي د خلک ماتم په ډېر تعداد سره ډرایوران راغلل، چې بیا مې د هغوی څخه یولس نفره د هغوی نمایندګان دلته راوښودو. دغه موضوع یې ما سره شریکه کړله. بیا دستي مې قمانداني امنیت ته مې مکتوبي شکل باندې هم یو تلیفون ورته وکړ چې موضوع د خپلو مقامات سره شریکه کړي. هغوی هم موضوع د مین امنیتی سره او د کابل سره شریکه کړې ده، تر څو د کابل د خپل د قندار د پولیس سره او د هغوی سره دا خبره شریکه شي. او دغه کار چې دا پولیس هم کړی، دا ناوړه کار کړی دی، ځکه د ملکي خلکو مخ باندې د لارې تړل چې دي، دا د هیڅ قانون سره برابر نه دي.
د اروزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې چې د اروزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري، له تیرو اولس کلونو راهیسې خلک د رغولو او د امنیت غوښتنه کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت او په افغانستان کې د یونسکو اداره غواړي چې د هیواد د تاریخي آثار او لرغونو سیمو د خوندیتوب لپاره نوي تدابیر غوره کړي. په دې مناسبت پرون شنبه په کابل کې یوه مشورتي غونډه هم جوړه شوې وه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو جکپوړو مسؤلانو پکې برخه اخیستې وه. په دې اړه نور جزئیات د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ، کورنیو چارو او دفاع وزارتونو په افغانستان کې د یونسکو له ادارې سره په ګډه هڅې پیل کړي چې د یو منظم او همغږي پلان له مخې د افغانستان لرغونې سیمې او تاریخي آثار له زیانه وژغورل شي. په دې مناسبت د شنبې په ورځ په کابل کې یوه ناسته جوړه شوې وه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرستی وزیر حسینه صافی وویل افغانستان په 1954 میلادي کال کې د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو د خوندیتوب د لاحه په نامه د نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړی، خو په هیواد کې د څلوېښت کلنو جګړو له امله د دغه کنوانسیون مواد په سمه توګه عملي شوي نه دي. د وویل په نننۍ مشورتي غونډه کې د افغانستان د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو په ساتنه کې د دولت د اړوندو ارګانونو او یونسکو مکلفیتونه په ګوته کیږي.
هدف یو مشورتي غونډه ده چې موږ سره کم کولای شو یو عملی پلان جوړ کړو. د عملی پلان جوړولو لپاره یو موقع دی مونږ ته چې موږ خپل رول د دولت د مختلفو ارګانونو د آدرس نه مشخص کړو چې کوم وخت کې څوک کوم اقدام کوي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسؤلینو د معلوماتو لمخې افغانستان په 1993 میلادي کال کې د یونسکو د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړی چې د هیواد په فرهنګي او تعلیمي برخو کې کار کوي، خو د لاهه کانوانسیون هغه کانوانسیون دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو د خوندیتوب په چارو بوخت دی. په جوړې مشورتي ناسته کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د پالیسۍ مرستیال مسعود عزیزی وویل د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو د ساتلو لپاره د 02 په نامه د پولیسو شاوخوا 1500 کسیزه قطعه ګمارل شوې ده. همداشان د دفاع وزارت د حقوقو رئیس نعمت الله احمدزی وویل د ملي اردو پر ځواکونو ټینګار شوی چې په جنګي حالاتو او د عملیاتو پر مهال د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو خوندیتوب په پام کې ونیسي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې لتیرو کابو سلویختو کلونو راهیسې په هیواد کې د جګړو له امله د هیواد تاریخي آثار او لرغونې سیمې په سلو کې اتیا زیانمنې شوي او په لسګونو زره آثار یې بهر ته قاچاق شوي دي. په افغانستان کې د یونسکو د ادارې مشر پتریشیا وویل د افغانستان د تاریخي آثارو ساتنه د دې هیواد د تاریخي پیژندګلوۍ ساتنه ده او دغه مسئلې ته باید زیات ارزښت ورکړل شي.
This workshop is the result of concrete actions taken by the government to move.
دغه ویل دغه ورکشاپ د 1950 کنوانسیون د موادو د عملی کېدو په برخه کې د افغان حکومت د اقداماتو نتیجه ده چې کړی دي. یونسکو په دې برخه کې د افغانستان حساسیتای او ملاتړ کوي. د کابل موزیم د مسؤلینو د معلوماتو لمخې اوس هم د هیواد زرګونه تاریخي آثار چې د کورنۍ او بهرنیو قاچاق کوونکو لخوا د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته لیږدول شوي د حکومت او یونسکو له هڅو سره سره بیا هم هیواد ته نه دي راوړل شوي.
اوس به موږ ګورو چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي دي. امریکایي ورځپاڼې سټار اینډ سټرایپس په دوو پیښو کې د یو امریکایي او دو افغان سرتیرو وژل کېدو ته په اشارې لیکلي. د امریکا پوځ تایید کړه چې یو پوځي یې په افغانستان کې وژل شوی دی، خو پوځ په دې اړه په خپل بیان کې نه دي ویلي چې دا پوځي د افغانستان په کوم ځای کې وژل شوی دی. ورځپاڼه زیاتوي د دې پوځي له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل شویو بهرنیو پوځیانو شمیر 9 ته ورسید. حاضر دمه په افغانستان کې شاوخوا 15,000 بهرني پوځیان میشتي. سټار اینډ سټرایپس ورځپاڼې همداراز کښلي نړیوالو ځواکونو د 2014 میلادي کال له پای ته رسیدو سره په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته ورساوه او اوس د طالبانو او نورو یاغي ډلو پر ضد د جګړې مسؤلیت د افغان ځواکونو دی او دا ځواکونه د نړیوالو پوځیانو له لوري روزل کیږي. د ورځپاڼې د دو افغان پوځیانو د وژل کېدو په اړه لیکلي چې دا دوه تنه پرون شنبه هغه مهال ووژل شول چې د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپتر ته په کندهار کې تخنیکي ستونزه پیښه شوه. ورځپاڼې د طالبانو د ادعا یادونه هم کړې او ویلي دي چې دا ډله وایي چې د ملي اردو دا هلیکوپتر دوی ویشتی دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په خوست ولایت کې د ملي اردو د لیوا په جماعت کې د جمعې د ورځې د خونړۍ حملې یادونه کړې چې وویشتنه پکې ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. ورځپاڼه وایي چې د برید یو وار بیا د افغانستان د استخباراتي ادارو وړتیا له پوښتنې سره مخامخ کړه. د افغانستان ولسمشر په یو بیان کې چې ارګ خپور کړ د برید خندلی او د هغه په اړه یې د تحقیقاتو امر کړی دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په دوام کې کاږي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تشدد زیاتېدا دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا د افغانستان حکومت د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کولو توان لري؟ ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي کال د حمل په 1 نیټه وشي.
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو او ریسات 8:00 او 20 دقیقې دي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د خبريالانو د خوندیتوب او څارنې لپاره د درک په نوم اپلیکیشن جوړ شو. په هیواد کې د درک څارنې یا جی پی ایس شرکت اجرایی مشر آغا ملک سهار پرون شنبه په کابل کې خبريالانو ته ویل دا پروګرام چې په ځیرکو موبایلونو کې د کارونې وړ دی په شپږو میاشتو کې جوړ شوی دی. نور تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د څارنې یا جی پی ایس سافټویر شرکت د درک نامو اپلیکیشن طرحه کړی. د دغه شرکت اجرایوي مشر اغه ملک سهار د شمې پورز د یاد اپلیکیشن د پرانستې غونډې ته په کابل کې وویل خبریالان د دې اپلیکیشن په کارونې سره کولی شي د ځان او یا اړوند رسنۍ ته د ګواښ پر مهال امنیتي بنسټونو ته په کم وخت کې خبر ورکړي.
دا بل خبریالانو سره مرسته وکړي چې د دې ټکنالوژي پر مټ باندې له کور خپل ادارې سره وصل وي او ډېری کارونه د دې سیستم پر مټ وکولای شي. روزمره کارونه د دې کار پر مټ وکولای شي. د دې خوندیتوب کې به د گرین زون خوندي ساحې کې د چټ او نور فیچرونه د سیستم لري هغه به د دې استفادې ډېری کارونه اسانه کړي. بل به دا سیستم ډیټا او د دې معلومات به په راتلونکي کې د خبریالانو د تهدیدونو خطرونو د کمول لپاره ډېر ښه یو مؤثر شی وي.
درک هغه اپلیکیشن دی چې په زیرکو موبایلونو کې د استفادې وړ دی او خلک د هغې په کارونې کولی شي د خپلو چارو اړوندې ادارې او کسان د ځان له موقعیته خبر کړي. د درک اپلیکیشن کارونکي کولی شي چې د اړتیا پر وخت د یوې بټنې په کیکاګلو له وړاندې ټاکل شوي باوري کسان او امنیتي ارګانونه د مرستې لپاره خبر کړي. درک خپلو کارونکو ته د افغانستان خوندي او خطرناکه سیمې هم مشخص کوي. ګواښونکو سیمو ته د وتلو پر مهال هم د او هم یې ادارې ته خبر ورکول کی. دا اپلیکیشن داسې وخت پرانستل شو چې په کابل کې د امریکا د سفارت او د ځینو رسنیزو ادارو د معلوماتو مخې د روان کال بیا تر اوسه 13 خبریالان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی هم ډیر شوی دی. افغان خبریالان چې تل له پیښو ځورېږي اوس د دغه اپلیکیشن د کار له پیله هرکلی کوي. له ډلې محمد داود وایي
پبل خو احساس خوب نه میکنیم به خاطر کې
دی ویز په یو انتاری حمله کې ټپی شوم تر اوسه خپل ځای پامن کې نه احساسوم. زه هیله منیم چې دا یو ښه اپلیکیشن وي او د خبریالانو لپاره خوندي وي.
یک اپلیکیشن خوبی باشه برای خبرنگارو و تصویرداران که مسئول باشن.
خو له دې سره خبریالان دا اندېښنه هم لري چې هسې نه کله د دغه اپلیکیشن له لارې د دوی محرم معلومات د داسې چا لاسونو ته ورشي چې د بیان د ازادۍ مخالف دي. خو د درک سافټویر شرکت د دغه اندېښنې په غبرګون وایي چې د هرې رسنۍ د خبریالانو معلومات به د همغې رسنۍ د مسؤول په اختیار کې وي نه د بل چا.
اوس هم یوه سیمه ییزه موضوع. د پاکستان پولیسو ویلي په کراچۍ ښار کې د چین پر کنسولګرۍ حمله غالبا په هند کې پلان شوې وه. پولیسو ویلي په دې اړه چې د حملې طرح په هند کې دی څېړنې کوي. په کراچۍ کې د جمعې په ورځ د چین پر کنسولګرۍ حمله وشوه، خو حمله کوونکي مخکې تر دې چې د کنسولګرۍ ودانۍ ته ننوځي له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د پاکستان پولیسو ویلي چې په کراچۍ ښار کې د چین پر کنسولګرۍ حمله غالبا په هند کې پلان شوې وه. د پولیسو په وینا هغو کسانو چې د جمعې په ورځ په کراچۍ ښار کې د چین پر کنسولګرۍ حمله وکړه د سی فور چاودیدونکي مواد استعمال کړي وو. په پاکستان کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې او چارواکي عمر خطاب پرون اسوسییټډ پرس ته وویل چې د دوی په باور حمله د بلوچستان د بیلتون غوښتونکو مشر اسلم اچو پلان کړی وه. خطاب وویل چې پولیسو په دې اړه څېړنې پیل کړي چې اسلم اچو په هند کې دی که نه دی. په کراچۍ کې د جمعې په ورځ د چین پر کنسولګرۍ وسواله حمله وسوه. پولیسو ویلي چې حمله دریو کسانو کړې وه او ټول وژل شوي دي. د حملې مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم بیلتون غوښتونکي ډلې واخیست. په پاکستان کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې مشر عمر خطاب ویلي چې حمله د دښمن هیواد لوري پلان شوې وه چې د هند پر خوا اشاره کوي. دا بیلتون غوښتونکي ډله د هغو پروژو سره چې د پاکستان حکومت یې په بلوچستان کې عملي کول غواړي مخالفت لري. د دې ډلې ویان د جمعې په ورځ د فرانسې خبري اژانس ته ویلي وو چې د پاکستان ځواکونه او چین د بلوچستان د راتلونکي د بربادۍ هڅې کوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله د چین پر کنسولګرۍ له حملې سره په تړاو څلور مشکوک کسان هم نیول شوي دي. دوو پاکستاني چارواکو چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط یې له اسوسییټډ پرس سره خبرې کړي ویلي چې مشکوکو کسانو حمله کوونکو ته زمینه برابره کړې وه. په کراچۍ کې په دې حمله کې دوه پولیس او دوه ملکي وګړي ووژل سو. د پاکستان حکومت ویلي چې د کنسولګرۍ یو ویشت چینایي کارکوونکي په امن ځای کې دي او د چین حکومت ته یې د هغو د امنیت په اړه ډاډ ورکړی دی. د هند دولت تر اوسه د پاکستاني چارواکو د ادعاو په اړه تبصره نه ده کړې. په حمله کې دواړه وژل سوي ملکي وګړي د کوټې د پښتون آباد د سیمې اوسیدونکي وو چې د ویزې اخیستو لپاره د جمعې په سهار په کراچۍ کې د چین قنسولګرۍ ته ورغلي وو. د هغوی مړي پرون په کوټه کې خاورو ته وسپارل سو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ځوان افسر په نوم د غزنی له مخور څخه یو اوریدونکی لیکي طالبانو وحشتناک او د ټولو اسلامي اصولو خلاف بریدونه کوي او بیا یې خندي او خپل اصلي څیره له خلکو پټوي. محمد له کندهار لیکي طالبان او حکومت باید سوله وکړي ځکه د جنگ ټول تاوان د افغانستان دی. عبیدالله سرولی د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ لیکي حکومت باید د مولوي صاحب حقانی قاتل ته په عام محضر کې د اعدام سزا ورکړي چې نور ترې عبرت واخلي. سیف الله جلیلی د لوګر له ازرې لیکي د حقانی صاحب عادت د دین د دشمنانو کار دی. عبدالی د غزنی له مقر لیکي له دې ورستیو پیښو داسې ښکاري چې طالبان په داعش بدل شوي دي. فریدون حلیم یار له فرا لیکي د مرکزی حکومت څخه غواړو چې په فرا کې اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي ځکه چې د اضافي ځواکونو د راتګ سره د فرا امنیت شسو